السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. لمړی خبرونه. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو پر ګوردواره د وسلوال د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل بریدګرو ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول او زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تېره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتي ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلوماتې دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته ورسېد چې د هېواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې پرون 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي په ګډه کار کوي څو د دې کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هېواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیورسکي دونیتس سیند پر غاړه پر پراته بل ښار لیسیچانسک هم درنې بمباری کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او رزنی استخباراتي معلومات خپروینن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړ مورس کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې نن سهار د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردواره وسلوال برید وشو.
یو امنیتي سرتیری شهادت رسیدلې د همدارنګ یو د موږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی
دی. د طالبانو د بشپړ امنیت له ادعاو سره سره ولې لا هم دا ډول حمله کیږي؟
د طالبانو یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي یو اساسي وظیفه د خلکو د امنیت تامین ده.
په کندهار کې د طالبانو تبلیغاتي پوسټرونو چې به حجاب خزي له حیواناتو سره تشبیه کړي غبرګونونه پرولي. د پښتو ادبیاتو لوی لیکوال او د ولسی ادبیاتو څېړونکي سیال کاکړ لوګ دې ناروغي ورسته پور پرې کړ.
د قلمي نسخه اوس په ارک کې خوندې دي، د ارک په آرشیف کې او د دوه کتابتون چې دغه د افغانستان په علومه اکاډمي کې خوندې دي، خلک یې استفاده کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو په ګوردواره وسلوال برید کوونکي وژلي دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې هم د افغانستان د هندوانو له ډلې دی. ښاغلی ټکور وایي په سیمه کې د دوو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتي پروان سیمه کې د اهلي هنودو په عبادت ځای یا ګوردوارا د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل
امنیتی سرتیری شهادت رسیدلی د همدارنګه یو زموږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لوېدلي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار شپږ نیمې بجې د اهلي هنودو ګوردوارې ته د ناپیژاند وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې له امله یې په درمسال کې اور ولګید. په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسیدلی او یو شمیر اهلي هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډکه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړې او ځاني زیان نه لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د دوو بریدګرو وژل هم تاییدوي. د پیښې یو عیني شاهد د خپل نوم د نخودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د درمسال ساتونکی وواژه او درمسال ته دننه شول. وروسته د ډز غږونه زیات شول. دلته سهار وخت یو شمیر سرداران یا اهل هنود د خپل عبادت لپاره راځي. د عبادت ځای دی.
هاخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په کارتي پروان کې د اهل هنودو په عبادت ځای برید بوزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې د برید له نږدې څاري. د دې وړاندې د 1399 کال دوري په شپږمه هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهلي هنودو په درمسال خونړي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو او اته نور ټپیان وو. هغه مهال له برید نږدې اتیا تنه چې په سیمه کې کلابند پاتې وو د مخکنیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لاله وړاندې یو ډېر شمیر افغان اهلي هنودو خپل وطن افغانستان دوی ته د پیښو ګواښونو له امله پرېښی او اوس په ډېر کم شمیر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
یو شمیر افغان سکان په افغانستان کې پر لګکیو بریدونو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د لګکیو په پلمه له کلونو راهیسې ځپل شوي او لا هم ځپل کېږي. یو شمیر افغان سکان او هندوان چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ټول ژوند یې په ویره کې تیریږي.
نریندر سنگ خالصا چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کړی او پر دوی د یو برید پر مهال خپل پلار هم وزل سوای، نن شنبه د کابل کارتي پروان سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید یې اندېښنې تر بل هر وخت زیاتې کړې دي. نریندر سنگ خالصا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لکلونو راهیسې په دغه هیواد کې ځپل سوي او لا هم ځپل کیږي.
غریب خلک یو، خپل هغه کاروبار او تجارت کوو، نه کوم دوی سره سیاسي اړیکه مونږ لرو، کوم ډور خبرې لرو. مګر هم باد پښتانه سي مونږ باندې دا ظالمانه حمله کېږي. دا درېیم ځل دی، څلورم ځل دی او زمونږ درمسالو باندې مقدس ځایونه باندې. نو دا دشمن شوم اهداف دي چې په مونږ عملي کوي. مګر هم باد پښتانه چې تر ننه پورې زمونږ خبره واونه اورېدل، نه کوم جهانی جهانی، نه کوم د افغانستان فعلي
حکومت. ښاغلی خالصه وایي د همدې حملو او ګواښونو له امله د دغو لګکیو سلګونه کورنۍ کډوالۍ ته اړ شوي او اوس په افغانستان کې یوازې 200 افغانان سکان پاتې دي چې په خبره یې هغوی هم په ویره کې ژوند کوي. بلخوا ځینې افغان سکان چې له هېواده بهر شوي هم دي وایي په افغانستان کې دننه نورو خپلوانو او سکانو د ژوند په اړه اندېښمن دي. شیمی سنگ چې له تیر یو کال راهیسې د هند دهلي ته کډوال سوی، ازادي راډیو ته وویل چې تیر 2000 کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید کې د کورنۍ غړي او خپلوان له لاسه ورکړل او بالاخره امنیتي ګواښونو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي. شیمی سنگ له نړیوالې ټولنې د دغو افغان لګکیو د ژوند د دایمي امن د تامینېدو لپاره د یوې حل لارې موندلو غوښتنه کوي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې یې درمسادونه، ګوردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې، ماشومان او نارینه پکې په نښه او وزل سوي دي.
د کابل په کارتي پروان سیمه کې د سکانو پر ګردواره له نننۍ حملې وروسته د افغان سکانو او هندوانو اندېښنې وې. دا موضوع مې د پخواني نظام د مشرانو جرګې لغړې انار کلی هنریار سره په مرکه کې لږه نوره هم وشاربله او په سر کې مې د دې حملې جزئیات ترې وپوښتل.
متاسفانه نن سکان دینی لږکۍ په افغانستان کې اور باندې حمله وشوه. دا حمله نن سهار کابل په وخت شپږنیمې بجې شوی، هغه وخت چې زموږ سهارنی د عبادت وخت وي. دوی د ګوردوارې د دعا لارې نه د دوار دروازې له لارې نه حمله وکړه. د تلفاتو کم اصلي دلیل دا و چې خلک کم پاتې دي اوس په افغانستان کې. د شپېته کسانه کم کسان پاتې دي او تقریبا شل شاوخوا کورنۍ دي او مالی زیان ګوردوارې ته ډېره رسېدلی. شاید تاسې د تصاویر مو لیدلی وي، مالی خسارات ډېر لري او دغه زموږ په تعداد چې اوس په افغانستان کې پاتې ده او دغه تلفات موږ ته لوی ده.
میرمن هنریار، تاسو ویلې چې د حمله په داسې وخت کې وشوله چې زمونږ سکان افغانان د عبادت په حال کې وو، څو کسانو لږ نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
تعداد کم وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شول، تصاویر چې نشر شول، ډېر انګشمار خلک دي او دننه د ګوردوارې هم هغه وخت تقریبا زمونږ عبادت سهار وختي څلور بجې شروع کیږي او د دې پای پر هغه آخرې وخت وي، یعنی کوم لوی مذهبي پوتران نه وو لوی لاړو، یعنی په هماغه دننه د ګوردوارې وو. لیکن هغه حادثه چې ګوردواره کې وشول د دوی ګوردوارې نه هغه وو، د دې په خاطر د هغه کسان هم چې دننه وو دوی وتوانېدو چې دغه حملې نه نجات پیدا شي او یوازې یو کس تلفات لرو.
د طالبانو له واکمن حکومت نه تاسو څه غواړئ؟
د طالبانو یا د هر سرپرست حکومت یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه یې د خلکو د امنیت تامین ده. طالبان نړیوالو ته وایي چې په افغانستان کې سوله راغلې، زموږ راتګ سره او امنیت ده. که دا پېښې چې هره ورځ په عبادتخونو کې کېږي، په هر ځای کې کېږي، که دا سوله او امنیت وي، جنګ جګړه به څه وي؟ هره ورځ موږ قرباني ورکوو. نړیوال سرګز دا پوښتنه د طالبان نه ده کړې کوم امنیت. متاسفانه افغانستان کې شل کاله موږ د دې پېښې شاهدان وو، نن هم د دې شاهد یو او سبا به هم شاهد وو، او د دې مسؤلیت به څوک واخلي؟ موږ د کوم سیاستونو قرباني یو؟
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر کم شوی. زمونږ د هندوانو او سکانو په شمیر کې لڅه وخته کموالی شروع شوی او په کوم تناسب؟
متاسفانه جګړه چې په افغانستان کې درې څلوېښت کاله وو، افغانستان هندوان او سکان افغانستان نه مهاجر شول او ډله ییز مهاجرت د هندوان او سکان کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پایله شوه، دوی ډله ییز مهاجرت وکړل. هغې نه وروسته کله چې شل کاله حاکمیت را نوی په تاریخ نوی پاڼې افغانستان کې خلاص شوې، په دې کې یو تعداد هندوان او سکان چې بهر کې وو مهاجر وو راغلل. یعنې د راتګ او تګ پروسه جریان درلود، لیکن نه ډله ییز. کله چې په جلال آباد کې د 2013 کې پیښه وشوه او هغې نه وروسته 2006 کې په کابل کې هندوان او سکان د دې تعداد افغانستان پرېښودل او افغانستان نه لاړل. او وروسته هغه نه کله چې طالبان په افغانستان باندې مسلط شول، دوی هیواد پرېښودل لاړل، چې څرنګه چې ما مخکې وویل شپېته کسانو نه کم کسان پاتې دي، ډېر نه، چې په مجموع کې شل دومره فامیل کورنۍ ته رسېږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو راتلونکی ژوند تاسو څه ډول وینئ؟
متاسف یم چې اوس په افغانستان کې ډېر کم خلک پاتې دي. دوی مختلف امنیتی ستونزو سره مخ وو او مخ دي. څرنګه چې موږ ولیدل، یوازې هندوان او سکان په افغانستان کې دینی لږکۍ، مذهبي لږکۍ لکه هزارګان. او پرون موږ یو حادثه په مسجد کې وشو، په کندوز کې، نن په ګورودواره کې وشو، سبا به چیرې وشي؟
د افغانستان په خواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د حجاب په اړه په تبلیغي پوسترونو کې د هغه تصویر یا هغه پوستر خپرېدل چې به حجاب خځې له څارویو سره تشبیه کړي دي عکس العملونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي دي چې دا د یو مسؤول مشروع او د منلو وړ حکومت استازیتوب نه کوي. یو شمیر افغان میرمنې هم دا ډول تبلیغات د انسان په توګه د ښځو پیدایښت او طبیعت ته سپکاوی ګڼي.
په کندهار ولایت کې په یو بلبورد چې لیکل شوي هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ سوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر سوی ویل شوي چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د جاب بینرونو په اړه خبرګون خودلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو له څارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنز ګام اکثرا لنډ وي. هغه زیاته کړه له دې کړنو څخه هیڅ یو د یو بایزته مشروع او مسؤول حکومت ځانګړتیا نه ده کوم چې د خپلو ادباو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې له څارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکاره سپکاوی ګڼي. یو ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې د امنیتي دلایلو لمخې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نور موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت لمخې نه بلکې د سیاسي انګیزې لمخې معاملې کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده او مهمه مسله دا ده چې د حجاب نه خصول لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوی او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بل افغان میرمن واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی خزی ټول حجاب اغوندي او طالبانی حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوی لپاره یو بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوی پوسټرونه خزی حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅون کې بحث دی چې د خوځو ته په هوی لپاره لیکل شوی او خدای مکړه خځه د حیوانات سره نه دی تشبیه شوی. تفسیر ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوی کومه خځه چې به حجاب وي هغه په خپل د څارویو لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی او له حیواناتو سره یې توپیر دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلی د ښځو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د ښځو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمی بللی. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو او اوس هم ورځو نورو مسایلو ته
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې بیا هم زه احمد تکل ستاسو قربم. قدرمن اوریدونکو رسره اوسې وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو اوس ورځو نورو مسایلو ته او په سر کې د پښتو د ژبې د نومیالي لیکوال او څېړونکي او فولکلوریست پوهان ولی محمد سیال کاکړ د مړینې په اړه راپور واوري.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د سید جمال الدین افغان علی دولتي میډال ورکړې او نن د 88 کال په عمر د کویټې په یو روغتون کې ومړ. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هغه په مننه خوشینی خودلې او په یو اعلامیه کې ویلي هغه د پښتو ژبې اړوند ډېری څېړنې کړې او بیلابیل آثار لیکلي دي. ګڼو افغان لیکوالو او څېړونکو د ښاغلي سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایع بللې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خوانه او د سیمهیزو مطالعاتو اوسنی رئیس ظاهر شکیب وایي ښاغلي سیال د خپل عمر په وروستیو کې خپل ټول قلمي آثار او بشپړ کتابتون چې زرګونه مهم تاریخي آثار پکې وو د افغانستان علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړل چې دلته ترې ګټه اخیستل کیږي.
د تقریبا خپل اکثر آثار چې دي هغه د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړي چې په دې کې 133 قلمي نسخې او 4500 عنوانه کتابونه چې تیر کال د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړو. د قلمي نسخې اوس په ارک کې خوندي دي، د ارک په آرشیف کې، او د کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې خوندي دي، خلک استفاده کوي.
افغان لیکوال او چیډونکې داوود عربزی وايي سیال کاکړ د پښتو د فولکلور او د غشان تاریخ پوهنې په برخه کې یو بیسار متخصص چې خای بیا تکرار نشي.
سیال کاکړ په خپل ادبي ژوند کې، په خپل دی اوږد عمر کې، پښتو ژبې ته بیساري خدمتونه کړي دي، په ځانګړي ډول فولکلور برخه کې، قدیمی آثار او مسقلمی نسخو په برخه کې. سیال کاکړ د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل ادب سره تړلې پاتې شو، د خپل ژبې پوره پالنه وکړله.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ په 1915 میلادي کال د پخین په سیمه کې زیږیدل او لومړنۍ زده کړې هم د غلطه په خپل کلی کې کړې وي، خو وروسته د کوټې، پېښور او پنجاب په هنتونو ته د نورو زده کړو لپاره تللې او نوموړي په پښتو، دری او اردو ادبیاتو کې درې ماسټریانې کړې وي. خاغلی سیال کاکړ په 1940 میلادي کال په بلوچستان په هنتون کې دنده پیل کړه او په دغه په هنتون کې د نوموړي په هڅو د پښتو ژبې او ادب څنګه جوړ شو چې تر 2000 میلادي کال پورې پکې هغه د استادې دنده درلوده. خاغلی سیال کاکړ تر سلويخت ډیر کتابونه لیکلي چې ډیرې خبرې شوې. نوموړي تر ډیره د ولسي ادب په برخه کې څېړنې کړې وي. هغه شاعري هم کوله او د شعرونو څو ټولګې خپرې شوې. سیال کاکړ د پښتو تر څنګ په اردو، فارسی، بلوچی، پنجابی، براهوی او انګلیسی ژبو روانې خبرې کولای شوې. د پښتو تر څنګ د گنجینی ادب او خزینی دانش په نوم په فارسی ژبه هم دوه کتابونه لیکلي او خبره کړې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. لسکونه افغان محصلان چې نجونې هم پکې شامل دي له یو پوهنتون څخه فارغ شول، خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. د هغه محصلان دي چې پروسه کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې یو ورځ به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستنه شي. د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله لا هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وایي لوی هیله درلوده چې د خپلې خوښې پوهنځي نه به فارغه شي.
When I left Afghanistan, the only thing I
کله چې افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. غوښتل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څانګې محصله وه او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دای هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over,
کله چې طالبان واک ته ورسیدل اټکل مو کولای شوی چې تر هرڅه زیات به زده کړو ته ځان ورسیږي. مخپله دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مینور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو 130 افغان محصلانو لډل دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي اله من دي چې یو ورځ بخپل هیواد ته ستنه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډېرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
¡Viva la libertad! ¡Viva!
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ورزو یوی نړیواله موضوع ته. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لسیچانسک ښار باندې سخت بمباري کړې دي. په سیمه کې اوکراینی چارواکو په دې حملو کې د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والي سرهی هدایت چې د لسیچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ورپه غاړه دی، د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه د نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
د اوکراین د جګړې وروستي پرمختګونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا راپور له نورو موضوعاتو سره د ازادۍ راډیو پر وېبپاڼه کتلی شي، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د وېبپاڼې پته ده. او سم قدرمن اوریدونکو، ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
د ننګرهار ولایت موړی کنیولې ده. موږ دا پیغام لرو، که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي، باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سره مهیله ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو به د خارج څخه کم مصرف او کم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچوي ته غنم پیدا کوي، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې څه پوي، نړیواله مرستې نه راسره کوي. او د افغانستان کې کم دا کوکنار چې کړی کېدل، دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغه هم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خولې نه نیسي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپتو ته ځي، د دې ته څنګه د رشوت ورکوي او په نمش باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زنقیب الله منوادم د شاسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چرواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه وار یو ډبه غوړي ورسره، یې ګاینی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوي شی چې ورکوي، او بل دا مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. سلرويشت 201.
زموږ غاګله ازادي رادیو ورې قدر منور دن کور سره اوسې د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو. خو دا وخت د مزګر څلور بجې او 1.5 دقیقې دی پامکړی خبرونو ته. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردوارې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل د بریدګرو ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول او زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یادون یونما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یونما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلوماتې د برالاینز خپله دنده پرېښوده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته ورسید چې د هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر شان فریزر په ټویټر لیکلی چې پرون جمعه 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې په ګډه کار کوي څو د دغو کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیویرسکي دونیتس سیند پر غاړه په بل پراته ښار لیسیچانسک هم درنې بمباري کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او رزنی استخباراتي معلومات خبروي نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه کړې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. قدر من اوریدونکو ده هم د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه و چې ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادۍ رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان په یو بل اونې ځ خبرونه کې مو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږ ګولو بوکول او غټل وروسته بیرته کابل تستانه شو. دا به هم اوري چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي لجمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه دا ورکړي. آیا په هیګي چې سکل د کرکټ په شپږیزا لیگ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډله کې کوم لوبغاړي لوبيږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبريال او د کرکټ د افغان څارونکو عبد الله سحاک معلومات در سره شریک کړو. دا به هم ووري چې د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 غړون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیښې
په بامیانو کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هندوال پیلسوي سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په ویلې مې کې لیکلي دي چې پایلو به د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. ویلمې کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږ د 18 وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوي درې ورځنۍ او درې شلاوره سیالۍ وګټلې، زیمبابوي د خپل ملي ټیم خپل روزونکي لدان د کوخه کړ. په ورسته شلابار سیالي کې ولاسکلان نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زمبابوي لوبډاله بلکې د کرکټ ډېر نور مینوال حیران کړ. د لکنوال وکټو او سیالي لوبډالې ته د لوګو منډو ورکول سبب سوچي زمبابوي د افغانستان